السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې 28مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو ورځ د روژې او اختر کولو یو قرارداد منظور کړی افغان چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه په سلګونه نوې کورنۍ خوست ولایت ته کډه شوې دي او د ایران د نوې پارلمان غړو سوګند پورته کړی د خیبر پختونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی دغه قرارداد چې پرون د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو پکې غوښتنه شوې چې د پېښور 400 ثوابې او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې د ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د فیصلو پابند کړي د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید نن مشال ریډیو ته ویل
باغی کے ہم دا خبر شوی دا چھ پٹول ملک دی پیوہ ورز روجا پیوہ ورز اختری مرکز دی رویت حلال کمیٹی دے دل با پا پیخور کی کینی دے خپل دلائل دا خپل لگا چا سر ہمی لگا دے رچو دازی مواری بیا دا مرکز دی رویت حلال کمیٹی دا
دا په داسې حال کې د ځایي کمیټیانو لوړاندې ویلي کمیا شیولې د نورو جبې نسی او کده سوه جمعیا شونې لیدل شو نو د جون پاتمه به روجوي وی وای مرکزی رویت هلال کمیټې د دوی شهادتونه نه منی خو صوبایي وزیر وای داسې خبره نشته افغان چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه خواو شا سلور سوه کورنۍ د پوځي عملیاتو لامل د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي د خوست مرستیال والی شیرباچا نن مشال ریډیو ته ویل له دغو کډوالو سره به هر قسمه مرسته کوي
دا نوې کوم ماجرین چې په ومهشت کې خوست ولایت را ماجر شوې دي هغه ته یو باب خیمه غیر غذایی کیټ او همدارنګ په مهشت کې دوی ته غذایی مواد ترت توزیع کیږي
د خوست سرحدي سیمو ته پته رونه کې کړه شوې د شمالي وزیرستان د سیدګي قوم د میزر مداخل او د شوال د زوی سیمې اوسیدونکو تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او نړیوال ادارې د ورسره مرسته وکړي د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په دې اړه څه نه دی ویلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي پراتلونکو سو میاشتو کې به ټول به کور شوي وزیرستانیان خپل کورونو تسته نکړي د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې درې دیش سره کورنۍ ستنې کړې دي
یو لک څلور زره خاندانونه دوی راستلی ول نارت وزیرستان لا غیبه تقریبا لمصر یو اتیا زره فیملیان رجستر پاتې شوې اوس په دې کې درې درجه زره فیملیان د مختلفو علاقو د مونږ واپس کړي دي
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې سباندې لس لکه کسان بې کوره شوي چې د ډېرې دا وخت په بنو کې ژوند کوي د جنوبی وزیرستان کوټ کې غاڼاسیمې په لسګونو کسان د امنیتي سرتیرو په کېد کې دي د غاڼاسیمې اوسیدونکو وایي د تیرې هفته په ورځ د دوی په سیمه کې په امنیتي سرتیرو تر 14 وروسته د دوی په لسګونو کسان د اف سی آر قانون د اجتماعي اکټ لمخې ونیول شول د دې سیمې یو تن خان زمان نن مشال ریډیو ته ویل
تقریبا 215 کسونی نیول ځانې رخلوڅ کړو ځ په شپوت دي ډېر وخت یې لارې په کامرې شه باندې کړې دي بګونې امیش ونی ولې غلي وړ کې جنکې غوند په سیرې نورې دي او وړ کې ساډیون یې لار نیولې دي ادار کولا او دا اپیل لا
امنیتی ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلې د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي کده جالي دستاویزاتو په جوړولو کې کوم حکومتي اهلکار ککړو ګرځیدونه د 14 کالو کې سزا به ورکول کیږي پرون په اسلام آباد کې خبري هونډه ته چودري نثار علي خان ویل لکه مو خلکو سره چې جالي دستاویزات یو وغه په دوه میاشتو کې د نن حکومت ته واپس کړل نو په ضد به کاروایی نه کیږي خو د په خبره کله دغه مودې روس سکونی ول شول نو د وو کالو کې سزا به ورکول کیږي نو موري ذات کړه پښپغو میاشتو کې د نن به د ټولو شناختی کارډونو بیا تصدیق کیږي په پاکستان کې د پانما لیکس په مسله د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ځندېدلې دا تر هغه وروسته چې د پانما د په افشا شو اسنادو ته پلټنې لپاره د اپوزیشن 15 نکات حکومت رد کړي دی او وايي د وزیر اعظم نوم د لټکیکاتو لري کړل شي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي یو مشر اعتزاز احسن رسنو ته وکړه د زیاته کړه د وزیر اعظم په هیڅ 15 نکاتو نه دوی د نواز شریف نوم لري کړي خو د اولادونو په وجه د نوم به په تحقیقاتو کې شامل وي بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ اعلان کړي چې راتلونکو نه به د زړه لوی اپریشن کیږي د مې پر وشتمه د نواز شریف لور په ټوئیټر باندې اعلان وکړ چې د پلار د زړه اپریشن باید د مې په یو دیرشمه په لندن کې کیږي که هر څه سمې د اپریشن پس په نواز شریف د یوې هفتې لپاره په اسپیټال کې وي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له وسلوالو ډلو سره همکاري ونکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو ډلو سره همکاري په اوږد مهال کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنولې شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانسیس مایکل میلبن له برتانوي ورځپاڼې فورن پالیسي سره په خبرو کې ویلي، ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړې دي. د ایران د نوي پارلمان غړو نن د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړل. د پارلمان په 290 غړو کې د اصلاح غوښتونکو اکثریت د سغدري زو 12 کلنه برلاسي پای ته رسولې. سیاسي شنون کې وایي چې نوي پارلمان به د ولسمشر حسن روحاني له دې اجنډې سره مرسته وکړي چې له لوی دي سره اړیکې ښه کوي، شخصي ازادۍ زیاتوي او ښځو ته د ډیرو حقونو د ورکړې هڅې کوي. په نوي پارلمان کې 13 مېرمنې هم دي چې یو ریکارډ شمېر دی. په ایران کې د روان کال په فبروري او اپریل میاشتو کې د شو انتخاباتو په نتیجه کې دغه پارلمان جوړ شو. او واشنگتن وای په عراق کې د امریکا په مشر ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې او یا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په دغو حملو کې چې د عراق په مهر البلاوی ښار کې شوي دي، د داعش ډلې یو مشر هم پکې وژل شوی دی. په بغداد کې پرون د امریکا د پوځ ویان سټیف وارن ویل په تیرو څلورو ورځو کې په دې محاصره شوي ښار کې پر ځینو هدفونو د شلو حملو په نتیجه کې د داعش سنګرونه او د وسلو د نصبولو ځایونه له منځه وړل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې ویلي روجا وختر به په یو ورځ له مرکز سره کوي. د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي په واپس تللو کې امرستو ته ضرورت لري.
پاکستان بمبارې په میر سری کړلې، هوایی بمبارې تپه همیز کړي نه رنگ سوال همیز کې مده بال بچ په تیز تر خوست کړ وایي چې کې مده میر خسته رغلي او چې کې مده میر حکومت رغژ نه تنسي.
بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په سو میاشتو کې با ټول بې کوره کل شوي وزیرستانیان ستانه کړل شي.
مشتسی کم هدایت یغه لدرس او زخه واخل تدرینی مسو فیملی مروزانه په حساب باندې لجو، خو په دې کې دا فکس نه دی، دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي.
د کډوالې ورځ به مې هېر نشي د کتاب په اړه تفصیل لرو.
د پردی کلی په خوا کې د خیمې د نن ناستیم روژې نیسم لګیایم د اختر تمه منشتا.
او اونیس پروگرام سروې کې د لیکوالي او شاعر سمینا قادر سره خبرې کوو.
وختو ساجه به د نو تاسو ور دغه ته کی توري ډیر زیاتی او تاسو کورونو کوم پختو وای او د خپل بچو سره نو دا جګه مالدار شه په تاسو پختو کې نکل کوي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې واکمنو اتحادی ګوندونو په ګډه یو قرارداد پاس کړی دی چې را روانه روجا او اختر به د مرکز سره په یو ورځ المانځل شي. بلخوا پیښور او چارسده کې د مقامی هلال کمیټې غړي بیا وایي چې د دوی هم دغه خوخه ده، خو ولې مرکزی هلال کمیټې د پختونخوا گواهان کله هم انمنی او دا هغه وجه ده چې زیاتره د خیبر پښتونخوا او د اسلام آباد په شمول په نورو خارونو کې په جدا ورځو روجا او اختر وي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې پرون د پاکستان تحریک انصاف واکمن اتحادی ګوند جماعت اسلامي لخوا یو قرارداد وړاندې کړل شو چې سخ کال به روجا او دوان اخترونه د مرکز سره په یوه باندې کول شي او دغه قرارداد پاس هم کړل شو. د دغه قرارداد په خلا باندې د جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیړو ته وویل چې د روجي اخترونو او د حجونو مقصد د مسلمانانو یووالی دی او باید موږ هم په دې موقع باندې د یووالي خودنه وکړو.
قرارداد پاس شو او پاره کې هم دا خبره شوې ده دا سفارش شوې ده چې په ټول ملک کې په یو ورځ روجا په یو ورځ اختري دا د اتحاد د اتفاق یو درس ورکوي. ډېر لوی بدقسمتۍ نه موږ دا هغه تخته ونه رسو او د علاقایي مصلحتونو موږ شکار شو. یو د انا په مسله کې پریوزو او موږ اختر نیم نیم کو بیل بیل کو او بیا په په یو کلی کې دوه دوه درې درې زګونو کې اختري، بلکې په یو کور کې بعض سړي اختر کړی او بعضې نه کړی.
بلخوا په چارسده کې د مقامي رؤیت هلال کمیټې مشر مولانا محسن سابق صاحب مشال یړو ته وویل چې دوی خو همدغه خوښه ده چې په یو ورځ باندې اختر او روژه ونیول شي. ولې مرکزي رؤیت هلال کمیټې کله هم د پښتونخوا گواهان یا شهادتیان نه دي منلې، او همدغه وجره چې دوی په پښتونخوا کې د شهادتونو په بنیاد باندې روژه او اختر اعلان کوي، او باید مرکزي رؤیت هلال کمیټې د پښتونخوا شهادتیان ومني. مولانا محسن زیاته کړه چې دوی کله هم تفرقه او بې اتفاقي نه غواړي، خو ولې هر وارې مرکزي رؤیت هلال کمیټې خپل مني. دا مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا د گواهانو نه منلو د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې دوی د معلوماتو مطابق به دا ځل مرکزي رؤیت هلال کمیټې په پېښور کې کینی، او که چا سره هم دغه شهادتیان یا گواهان وي نو باید حکومت سره شریک کړي او حکومت په همدغې په رڼا کې اعلان کوي.
پام
وړ ده چې د مرکزي رؤیت هلال کمیټې دا دریځ دی چې په پېښور کې مقامي رؤیت هلال کمیټو هیڅ قانوني جواز نشته دی، او باید دوی د روژې یا د اختر د اعلان څخه منع کړي شي. بلخوا دغه مقامي رؤیت هلال کمیټې مشران وایي چې دوی د روژې یا د اختر اعلان د شریعت مطابق په گواهانو کوي، او باید مرکزي رؤیت هلال کمیټې د شریعت د گواهانو اصول له پامه نه غورځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زرګونو بې کوره کړل شوي کسان وار له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میشت دي، د دې سیمې شاوخوا 400 نورې کورنۍ هم خوسته کړه شوې دي. دغه خلک وایي په شوال کې د پوځي عملیاتو له وجې اړ شو چې خوسته ولاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرسته کوونکي نړیوالې ادارې دې ورسره بیړنۍ مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
یادو کډوالو دا مهال د خوست د تڼیو سرحدي سیمو میر سفر مندته او په سمیره کې اړولې دي. د سیدګی قوم د مای زرمدخیل او د شوال د زوی سیمه د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو دراجل بوله لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسېږي وایي
راځي چې ما د پاکستان بمبارۍ په میر سری کړلې هوایي بمبارۍ تپه او میر سکرین اړنګ سوال او میر چې ما د بال بچ په تیز تر خوست کړ وایي چې ما د میر خسته رغلی او چې ما د میر حکومت غږ نرته نسی میر نه لیسی پته شو لار شي چې ما د میر وسول ملینا پته شو زو پته شو
زمو می سخان د زوی سدګای
ویر کی
زننا تا غوچ د زنه د خوتا پروتدی بشتره نشته لشی کدای نشته کده خدای په خوښه وي میر برای جلګاور وکړل دا یې غشتنل وای
د شاول د زوی نه یو بل تن رغله مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنۍ او واجر مرستو غوښتنه کوي.
قابلیت غار خلص کړ وکړ سماندین هر شای پوتې شو نه خیمستانه وکړ سانه سماندین استا می دان دا لوسوالی ترغلی د غبر رسنه تا خو غشتانل وای
د شاول د سیمه یو ځوان کابل خان وای چې د 15 سرز د مرستو پټمه دوی په خوست خار کې پراته دي، خو خبره لیبی نه بری ورسته ودیږي او بل خو روژه پر روانه ده. نو افغان حکومت د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي.
دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي 15 سرز یې دی لته په خوست کې وي ته تیر کړل او دا شپه وي ته وکړل خرڅه یې وکړل رزاب رزراونه دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي خیمه تامیون لسی کا ودي سامان
بلونی ته د خوست مرستیال والی شیربادشاه ورګونی دانه مني چې ګواکې د شوال نویو کډوالو ته پاملرنه نه ده شوې. د زیاتوي چې تر 400 پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
د نوي کوم مهاجرین چې دغه یو میاشت کې چې خوست ولایت را مهاجر شوي دي په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او درې نیم سوه نه تر 400 فامیل پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو باب خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میشت کې دوی ته غذایی مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونې وړ ده په تېره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په سومیاشتو کې به ټول بې کوره کړل شوي د وزیرستان اوسیدونکي ستانه کړل شي. د دې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې تر اوسه یې 33,000 کورنۍ ستنې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروستو تر 300,000 زیات کسان بې کوره کړل شوي وو. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي او د کډوالو د ستنېدلو په اړه یې تفصیل پوښتلی.
یو لک څلور زره خاندان دوی راستلی ول نارت وزیرستان نو لغه بعد صدا سکلی چې هغه د ډی نوټیفیکیشن وکړ 15 تحصیل په کې درزمک او د میرلی تحصیل زیات هغه کلیو لغه بعد تقریبا مصر یو اتیا زره فیملیان رجستر پاتې شوی. اوس په دې کې درې در زره فیملیان سکم دي د مختلف علاقو دا مونږ واپس کړی دي. سره 48,000 نادر رجستر فیملی دي هغه له موږ سره پاتې دي. موږ ته کوم هدایات یې هغه له 300 زخه واخله ته درې نیمه سوه فیملی مو روزانه په حساب باندې لږو، خو په دې کې دا فکس نه دي، دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي. اوس لکه په سبا لپاره زمونږ 312 فیملیانې مونږ پلان کړي دي او 113 مونږ څه کوم له بهر څخه خلک راځي، له دوبۍ، له امارات او له دغو علاقو څخه څه کوم کسان راځي. دا تقریبا 400 هغه جوړی کی کیسه جوړی کی سبب ان شاء الله واپس کو.
موجوده وخت کې د کم تحصیل سمره دیهات یا کلی دی چاغه شروع دی او په سمره ورځو کې دا امکان لري چې د ټول دیهات ختم شي.
میرلی سب ډیویژن واپس شروع ده په برخیل او کشمیر خیل، داسې میتوال، بوراخیل، دا تقریبا 28 کلی دی. په دې فیز کې فیز 2 کې ان شاء الله دا پلس 12 ورځې کې دا مکمل شي دغه فیز. او له دې څخه بعد بیا په فیز 3 کې مستنغر کلی، بانډا او په نګزای، خوځای، میسوري مختلف کلی دي. تقریبا داسې 15 کلی چې هغه مو فیز 3 کې مو لګو ان شاء الله.
د فیز 3 متوقع کله دی؟ یعنی کم تاریخ پورې چې دغه خلک واوري چې هغه بیا تیار وي؟ جره کم کلی ته وخدل بانډا، نغار، پلنګزای، خوځای؟
موږ کوشش کوو چې دا کم فیز 3 دی 10-12 ورځو بعد مې ان شاء الله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي ان شاء الله.
دا واپسې چې کم خلک روان دي هلته سہولیاتونه کله کله خلک سر ټکوي چې هلته بجلی نه وي، کلو اوبه، ځکه چې دوه کاله مسلسل دغه خلک راوت چې راوتې دي، کورونا یې دغسې خالی پراته دي.
دوی شکایتونه هم په ځای باندې دي، خو زه دا هم وایم ورسره ورسره سي پولیټیکل اډمنسټریشن او د پاکستان آرمی دا پوره پوره دا کوششونه کوي چې پای کې شمسي ټوبیلونه جوړ کړي دي او موږ دا کوشش دی چې دا سکولونه څه کم دي هغه هم آبادې شوي دي او آبادېږي لګیا دي، هسپتالونه بیا داسې دي. خلک زیات واپسي ډېره زیاته تیزه شوه، د هغې په وجه باندې څه مسلې راځي، خو موږ هم دا کوشش کوو چې په هغې بنیادو باندې څومره واپسي تیزېږي هغه زموږ اقدامات یې هغه هم ورسره مو تیز کړي دي.
خلک چې بنو نازي یا کم خلک واپس شي هغه بنو ته راځي د خپلو ضرورتو پوره کولو لپاره، نو دوی وایي چې په زرګونو خلک اوس ختلي دي. یو یو کس کا ټلیفون کوي، ځان لپاره انټری کوي، نو ډېره مشکله ده. یو ځل چې وطن کارډ میلاو شوی دی نو امنیتي ځواکونو سره دا خبره تاسو په پام کې راوستې ده چې په دې باندې څه غور وشي؟
دا مو په هایپس سره ډسکس کړی د پاک آرمی هم او د خپل سیول انتظام هم. ان شاء الله دا مسله څه کوم د انټری ول ده دا به زر تر زره ان شاء الله هوار شي. او موږ دا کوشش کوو چې کم دوی ته ریزیډنټ فیسیلیټیشن کارډ څه کم ته وطن کارډ وي کم دوی ته ایشو کړی دی په دې باندې مو انټری روانه کړو.
اوریدونکو، دا خو د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی چې ویل یې ټول کډوال به په راتلونکو سو میاشتو کې ستانه کړل شي، خو د هغو کډوالو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې د عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وو. افغانستان ته تر 200,000 زیات وزیرستانیان تللي وو چې لا هم د ستنولو په اړه سخکاره حکومتي تګلاره نشته. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خوست کې د کډوالو له یو مشر ملک عمر خان سره مرکه کړی ده او په سر کې ترې پوښتلي چې هلته دا وخت د وزیرستان څومره کسان میشتي او څومره ستانه شوي دي.
مال چې افغانستان ته کوم راغلي دي نه د دغه تعداد اني اندران تر 2 لک په رسیدي او په دغه 2 لک کډوالو کې داسې و بلا چې اندازن دغه 15 زره کډوال بو بند ته تللی وي د نور چې کوم دي دغه پاتې دي دلته دغه تا مشکل دغه دي چې دغه بسې پاکستان لارې بندې کړی دي فلحال پاکستان چې کوم دو نور پرګدي
تاسو مشران آیا له هغو سره لیدلی را لیدلی دی د پاکستان له چارواکو سره ځکه دا خو یو لویه مسله او لوی ستونزه ده نو هغه څه نتیجه ورکړی ده کنه او چا سره لیدلی دی
په دې کې وسره لیدلی دی ملک جانان ملک سلیم خان ملک عمر دین ملک نذیر صدګای وغیرہ وغیرہ شل پنده بش دغه وسره میټینګونه کړی دی په میاش کې وسره دوا درې میټینګونه کوي او دغه کسان چې کوم دي دغه دا کوشش ته چې کډوال د افغانستان نه وباسي پاکستان تعالی سی خو کډوالو انکار کړی دی په دې وجه باندې چې څو پرې مونږ ته وزیرستان صفه نه وی ځکه چې پاکستان ویلي دی چې زه به تاسو ته امخینای د پلار او د نیکه صفه وزیرستان درکوم موجوده حالات کې په وزیرستان کې څلور حکومتونه چلیږي چې یو د امریکای حکومت چلیږي چې د پاسه ډرون کیږي بل د پاکستان حکومت چلیږي چې کرچ لګوي بل د طالبان حکومت چلیږي چې سرونه د ناز باندې کیږي او پرور باندې به پروت وي څلورم د موږ د خپل قبایلو رسم رواج حکومت چلیږي اوس دغه نه خلک تنګ دی څلور حکومت راشي ار د کډوال درنی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان بخاورا د افغان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وجنې او له هغه سره د پاکستانی پاسپورت او شناختی کارت د برامدیتو ورستو د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختی کارتونو کمی داري ته حکم ورکړی چې په ملک کې په شپږو میاشتو کې دننه د شناختی کارتونو بیل لا سره تصدیق وکړي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالہ رفعت انجم را کوي
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د نېشنل ډیټا بیس اند ریجستریشن اتورټي نادرا دفتر کې لوي غونډه ورستو مطبوعاتو سره په خبرو کې وې چې د یو ملک لپاره دا ډیره د افسوس خبره ده چې د هغه ملک نوم دې په غلطه توګه استعماليږي نوموړي په دې موخه د نادرا ادارې ته هدایت جاری کړل چې په شپږو میاشتو کې دن ندی د پاکستان د ټول ولس شناختي کارتونه دوباره تصدیق کړي
کې کسی به باعزت باوقار جمهوریت
یو جمهوری غیرتمن او باوقار ملک د پاره دا خبره ډیره د افسوس وړ ده چې د هغه شهریت خرج کړی شي نو چې څوک هم په دې کې ملوث دي او د ملک عزت او نوم یې په ترهګرو خرج کړي او که په بلچا هغه په جیل کې پکار دي او زب خپل په دې ټوله مرحله نظر ساتم
او مې خود لیډ کروم غا ساری ایکسرسایز
د کورونو چارو وفاقي وزیر زیاتوی چې جالي شناختی کارت او پاسپورت د ملکی سلامتی لپاره یو غټه خطر ده او دا چې څوک جالي شناختی کارت لري نو هغه دې پر رضاکارانه توګه میاشتو کې دننه واپس کړی دو میاشتو نه پس با جالي شناختی کارت او پاسپورت جوړولو والا امرسته کوون کې افسرانو دواړو ته د جرمانی سره سره وو کالونه تر 1600 کال پورې د بند سزا ورکړې کیږي
جہاں بھی ہمیں جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ملتا ہے اپنی تحقیقات ہماری تحقیقات
چرتا جی ہم مفت جعلی شناختی کارڈوں نہ لاستا راغلن نو نہ بس صرف ہاگا کسان دا نوکری معطل کرے شی بلکہ دہاگے کسان خلاف کریمنل کیسونا درج کیے گی او ہاگے لپار اسپیشل لیگل ٹیمونا جوڑ کے شوی دی ولی محمد صرف یو کیس نہ دے بلکہ تیر حکومتوں کی ہم داسی ڈیر دا جعلی شناختی کارڈوں کیسونا مختا راغلی بلکہ پاکستان شناختی کارڈ لگا دا مفت وشلے شوی دے
آپ نے سودا بازی کس چیز پہ کی
چودھری نثار علی خان وې چې د هغوی په حکومت کې پلکونو جالي شناختی کارت بند کړی شوی خو دوی باور ورکوي چې دا ځل به د یو پاکستانی هم شناختی کارت نه بلاک کیږي د وفاقي وزیر په وینا چې د دې مقصد لپاره دوی د نادرا د ډیجیز شمیره د شپږ ویشت نه لس تر سوالې ده او د تصدیق مرحله کې د ډیجیز نگرانۍ لپاره به پارلماني کمیټه جوړیږي یاد دې وي چې د پاکستان په علاقه بلوچستان کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وجلو او د هغه د پاکستانی پاسپورت او شناختی کارت مخې ته راتلو نه پس د کورونو چارو وزارت د شناختی کارتونو لسره د تصدیق فیصله کړی دا رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د خیبر ایجنسی خلک وایي چې فاټا سیکرټریټ ته په لوارګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړي او د دې د کیټګری ای حیثیت ته نه ختموي. دوی دا هم وایي په زړو روغتونونو کې د صحت سهولتونه ډیر کم دي او باید دغه فیصله دې واپس واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشينري به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی پکار، دا ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیا او د کمی سره مخامخ دي. په دې حکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
اسپتال واپس بیرته روان دی، مونږ په کار دی حکومت چې مونږ سره تعاون وکړي دا بیرته راله بحال کړي. جرمني جوړ کړی اسپتال دی، ډېر تعاون پې شوی، ډېرې خرچې پې شوي، په کار دی چې سټاف یې راولي او ډاکټران یې راولي.
او د خیبر سیمې یو بل تن عظمت شاه اپریدی وویل
دا اسپتال چې جرمني جوړ کړو مونږ ډېره شکریا ادا کوو، او چې دا یې جوړ کړو نو اوس یې ختمه یې سره افغانستان خلکو ته هم پایده او مونږ خلکو ته هم پایده.
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چکله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حکله حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روختون تا عمله راتګ نه خوښوي، خو اوس ورته دوی داسې پالیسی جوړوي چې ډاکټران ورته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کورا کړل شوی کډوالو د مسلو په اړه خو موږ تاسو ته په وړاندې هم ریپورټونه خبره کړ، خو اوس د بې کورۍ درد او کیفیت ته د وزیرستان یو شاعر د شعر جبه وربخلې ده. محمد سلیم خان راهب کډوالی مې نه هیریږي تر سرلیک لاندې شعري مجموعه چاپ کړې ده چې مخکتنې د جمعې په ورځ په پېښور کې شوې. دا مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی دغه غونډې ته ورغلی وو، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د کډوالې ورځې بمی هیری نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان صاحب مشال ریډیو ته وویل چې د بیکورې د ژوند کړهونه او ازمیختونه یې په دې کتاب کې د شیرونو په ژبه کې خوندي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې خپلې شعري مجموعې ته د کتاب د شکل ورکولو مقصد د قبایلي اولس د کډوالې ژوند کړهونه او ستونزې د تاریخ په پاڼو کې د ژوندۍ ساتلو یو هڅه ده.
ګډ بشو د تاریخ پڼه ته خو چې د چا سرنګ خوخوي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زمونږ داسې غمخوانه نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر پوزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوی دی او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچی ته یاد ده چې مونږ کډوال یو، خو داسې وخت به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوی وي که نه، او زمونږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوی یو، سرنګي کډوال شوی یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې څه تیر شوی دي.
سلیم صاحب وایي چې د کتاب ځینې شاعري یې له بېکوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړی ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د دله شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټه لوټه پروت زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې و د یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمې د ننه ناست یم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي ټوله لاره زی ازګیده، یم روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کډوالې ورځې به مې هیري نشي کتاب باندې تنقیدی مقاله لیکونکي شاعر محمد عالمگیر وجدان وایي چې دې کتاب کې شاعر د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړی دی چې کتلو او لوستلو سره یې د بې کوره شوي خلکو د سوچه ستونزو پته لګي.
لټریچر کریئټ شوی دی، نو هغه همداسې په غرضو پوزو کې، ابتلاګانو کې، مشکلاتو کې او په ازمیختونو کې کریئټ شوی دی. حقیقی خبردار ہے پخ حالات حکم شیرن وی لے کی گی ہو پ بد و رد و شپو کی ہو پ مشکلات ہو کی ہو پ تکلیفوں کی ہو پ زحمتوں کی چکم لٹریچر او ادب تخلیق کی آگا چکم پیور او غرا او معیاری او سٹینڈرڈ لٹریچر اولس پجون کی چکم دغا لٹریچر پکتلو سرا واضح تبدیلی رکھ دیش.
د کتاب د مخکتنې دستوره کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه یې وورول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د ماسپخین ادرینیمه بجې کیدونکې دی لند خبرونه د ملیحا میرزادان اورو.
دا خبر پښتونخوا سملې په ټول ملک کې په یو ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی. دغه قرارداد چې پرون په سملې کې وړاندې شو پکې غوښتنه شوې چې د پېښور 400 سوابه او نورو سیمو ځایي روایت هلال کمیټیانې د ځان د مرکزي روایت هلال کمیټې د فیصلو پابند کړي. افغان چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه خواوشا څلور سوه کورنۍ د پوځي عملیاتو له امله د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والي نن مشال ریډیو ته وویل له دغو کډوالو سره به هر قسمه مرسته کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به ټول بې کوره شوي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نن مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه 3 سره کورنۍ ستنې کړي دي. د جنوبي وزیرستان کوټ کې کارنا سیمې اوسیدونکي وایي د تېرې هفتې په ورځ د دوی په سیمه کې په امنیتي سرتېرو تر 14 وروسته د دوی په لسګونه کسان د اف سي آر قانون د اجتماعي اکټ له مخې نیول شوي دي. امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د جعلي دستاویزاتو په جوړولو کې کوم حکومتي اهلکار کا کړو ګرځېدو نو د 14 کالو کې سزا به ورکول کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نثار علي خان ویل له کوم خلکو سره چې جعلي دستاویزات یې هغوی په دوه میاشتو کې د نن حکومت واپس کړي نو په ضد به یې کاروایي نه کیږي. په پاکستان کې د پاناما لیکس په مسله د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ځنډېدلې. دا تر هغې وروسته ده چې د پاناما د افشا شوو اسنادو پلټنې لپاره د اپوزیشن 15 نکات حکومت رد کړي دي او وایي د وزیر اعظم نوی نوم دې له تحقیقاتو لرې کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په ټویټر باندې اعلان کړی چې راتلونکو نه په تاغه د زړه لوی آپریشن په لندن کې کیږي. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له وسوالو ډلو سره همکاري ونکړي. د افغان ولسمشر مرستیال نن مشال ریډیو ته ویل له وسوالو سره همکاري په اوږدمهال کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنولی شي او د ایران د نوي پارلمان غړو نن د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړل.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیزې خبرونې سروې ته. د نن په سروا پروګرام کې د لیکوال او شاعر سمینا قادر سره خبرې کوو. کوربنا ملیحا میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اورئ.
پروگرام کې درته زملیحا میرزاده هرکلی وایم. نن را سره له پیښوره شاعره، لیکواله او د ریډیو پاکستان پخوانی براډکاسټر سمینا قادر میلمنه ده. سمینا د پاکستان ویمن رایټرز فورم یا د خزینه لیکوالانو د ډلې پخوانی مشره ده چې د ادبي هلو ځلو یو فعال تنظیم دی. سمینا په پښتو او اردو ژبه یو شمیر افسانې لیکلي دي چې لالټین یې یو له هغو دی. د هغې دوه کتابونه چاپ ته تیار دي. د دې تر څنګ سمینا یو شمیر ډرامې هم لیکلي دي چې یوه مشهوره ډرامه مینا په زور نکی دا. ایتہ په پروگرام کې هرکلی وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خدای پاتو مو بخا څنګه تاسو ښه ټیک ټاک
زه بالکل ټیک یم. ډیره مننه. تاسو د سوات سیمه سره تعلق ساتي او پاتې کیږي نن سبا په پیښور کې. نن سبا تاسو سره هلې ځلې دي څه کوي تاسو او ادبي هلو ځلو حال کو راکې؟
نن سبا لکه د نور کله په شان کې ادبي هلې ځلې ماشاءالله ډېر زور شور سره دي. کله یو تقریب، کله بل تقریب، کله په سوات کې، کله په بنیر کې، کله په بټګرام کې، کله اسلام آباد کې. نو د پېښور نه علاوه پکې هم هلې ځلې شته او دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د پښتو ادب د خدمت لپاره مونږ تر لرې لرې په خپلو وسایلو باندې ځان رسو. لاره مونږ ټولو له همدغه شانتې توفیق راکړي چې د خپلې ژبې چې کوم حق دی په مونږ چې هغه مونږ په ښه توګه ادا کړي.
تاسو د ویمن رایټرز فورم چې دی داغي پخوانی صدر پاتې شوی او اوس هم داغي فورم سره تړلی دی، نو دا راته وایي چې دا فورم څه کوي او په دې کې تاسو څه کارونه کوي؟
دا فورم چې صرف د زنانو یو تنظیم دی، د زنانو فورم دی او یو بالکل د زنانو خپل ذاتی یو کاوش دی، یو کوشش دی چې موږ کړی دی او اوس پورې لګیا دی، روان دی. عمر تقریبا 40 کال شو او دا زنانو هغه بچی دی چې کوم اوس زلمی شو. د دې مقصد چې کوم دی هغه هغه لیکوالانې خویندې چې کوم د لیک لوست سره تعلق لري او هغوی کې دغه الله تعالی صلاحیتونه اچولي دي چې هغوی نثر نظم هر څه چې لیکي شاعري لیکي خو چې هغوی قلم چې دی راوچت کړی دی او د قلم په مدد باندې خپل ځان له د ژوند اسانې لټي او نورو خلکو له هم د انټرټینمنټ نه علاوه د ژوند اسانې او د پښتو ژبې یا د هرې ژبې چې دی خپلې ژبې چې دی هغه خدمت کوي لګیا دي. دې نه علاوه په دې چې موږ داسې تنقیدي نشستونه هم ایږدو نو په دې کې بیا موږ خپل مشران داسې مشران په کې راوغواړو چې کوم لکه په ادب په افسانه باندې که تنقید دی نو د افسانې چې کوم ماهران دي کران ادبي نو هغوی په کې بیا انوایټ کړو دعوتونه ورکړو هغوی بیا راشي. نو داسې زموږ افسانه چې ده هغه په طرقه روانه ده. داسې کوم د نظم په حواله باندې چې تنقیدي نشستې دي نو پاره کې موږ د نظم په حواله چې کوم ماهرین دي نو هغه په چیرې او بل د غزل په حواله باندې تنقید توران دي. یو خو هغه چې کوم کلام دي چې هغه له هم هغه ته هم خاص ملاو شي ټول شي نور سرسنې او شي او بل دا چې په خلکو کې دا د مخ کې تد او د ترقې هغه عمل چې هغه را به دار شي بل دا چې کنه یو بل تر کې نه خبرې ترې کوم د یو بل د ادبي جن نه علاوه د هغه خپل معاشرتي کوم ځندې دی یو بل
خبر هم د خزینه لیکوالانو د ډلې کېږي. نو تپوس به وکړمه چې پښتني ښځې هغوی څومره لیک لوست طرف ته د هغوی رجحان څومره دی او څومره صلاحیت دی په پښتنو ښځو کې په ادبي میدان کې؟
ګرانی یو خو زه خپل د معاشره کې ځینې خلکو ته ګورم نو خفه هم شم کله کله چې لکه ښه سوچه پښتانه او په پښتو ښه مین او په پښتو پوه خلک دی خو هغوی به په نورو ژبو کې لیکل کوي او زه وایم نورې ژبې زده کول ښه عیب نه دی. دغه ډېره زیاته ښه خبره ده ځکه چې رسایي زموږ اسان شي بلې ژبې ته د بل بنده پوه کول یا د هغوی سره انټریکشن کول دا زموږ لپاره اسان شي. خو خپله ژبه چې کومه ده زموږ پښتو ژبه چې کومه ده نو دا وروسته مې دې پرېښودل پکار. که موږ کوشش وکړو چې موږ دې د خپله ژبه په خپله هم صحیح زده کړو په نورو دوی هم زده کړو ځکه چې دومره پوهیږي که نه چې ستا د چا سره ناسته پاسته ده که هغه ستا د ژبې نه دی نو چې کم از کم دومره وي چې ستا په خبره هغه پوهیږي چې دومره پوهه پرې ولري. نو دا زه وایم چې پکار ده چې پښتانه چې پښتنې زنانه چې کمې دي بیا هم لکه ډېرې زنانه داسې دي چې هغې پښتو کې هم لیکل کوي مخکې خو داسې وایي چې زموږ په دې خپل فورم کې ځینې زنانه داسې وي هغې پښتنې وي خو هغې به په اردو کې لیکل کول او ډېر ښکلي لیکل به یې کول په هغې ډېره زیاته خوشحاله هم خو چې پښتو ستا ژبه ده نو تا سره به د هغې ټکي توري ډېر زیات وي او که تاسو په کورونو کې هم پښتو وایي او د خپلو بچو سره نو دا ژبه مالداره ژبه ده بیا به تاسو پښتو کې لیکل کوئ او کوشش پکار دی چې خپل ژبه کې هم ورسره ورسره لیکل کوشي.
تاسو څنګه دې طرف ته راغلی کله مشروعات کو د دې او تاسو ته شروع کې څه مشکل وو په پښتو ژبه کې په لیکلو کې یا په شعر ویلو کې؟
پښتو ژبه کې د لیکلو خورا داسې څه مسله نه وو چې څومره څومره مطالعه د بنده زیاتېږي وخت تیریږي او لیکل کوي نو هغې کې لږ شانتې نور حسن راځي نکار راځي لفظونو هغه وکیبلري سوا کېږي ورسره. اوس د مخکې په نسبت باندې ما ته لږ شانتې ما به دا صرف محسوسول چې ما صرف زه به ناست وم به او سوچ به مې پکو. اوس ځینې ټایم کې داسې بالکل هغه د آمد سلسله وي او هغه د سره د ډېرو ښکلو ټکو راشي او کله نه مې شروع کړو نو د وړوکوالي نه زما والد چې دلته په دې اسلامي کالج کې هغه چرو او هغه هم د شاعر سره مینوا او نکل بیتول ډیر ښه شاعر نو هغه چې کله داسې څه مشاعرې وي زموږ په کور کې به اکثر داسې مشاعرې را جوړې دي لکه ما د خپل بابا سره حمزه بابا په ناسته لیدلی دی چې د هغوی سره به په چمن کې ناست وو دوی د ګپې شپې لګولې داسې احمد فراز صاحب چې او دغه شان کې خاطر غزنوي هغه ماحول د شاعرانو ادبي ماحول ډېر وړوم زه لکه دا زما کله څه د پنځو کال عمر خبر به وي چې ما ته په ذهن کې داسې کلم چې پاته دي هغه وخت سره سره کته به مې صرف شوق پکې د رو 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 کله په اووم کلاس کې ما په لومړي ځل باندې دا کوشش وکړو چې زه ولیکم چې ما ولیکل نو ډېر یره یره خپل دا جیله ورغلم. پاکستان وومن رایټرز فورم کله مې جوین کړو دا وی تقریبا اوس څوارلس پنځلس کاله وشو. ما وینې په څو کوشش کړو چې زه خپل لیک کې دې کوشش مې څه کړو چې هلته به زموږ داسې نشستونو اوس مشاعره ده نو ما چې لیکلي وو هغه به مې هغې ته وړاندې کړو. نو په دې باندې ما له ډاکټر جمال آرا هغې راله یو ځل نقد انعام راکړو په هغه وخت باندې. نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما لپاره دا ډېره لویه خبره وه. بیا داسې یو بله مشاعره وم په دې فورم کې نو هغې راله بیا باندې
مطلب تاسو حوصله افزای شو. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی اوی توار ورکو
استاد سره پلان باندې هم د کورمنه
د کورمنه تاسو ټلیفون کړی دی رورا ډیر مننه درنکو ست پوسټ لره تاسو
تاسو خو ول زته نه دا کوم غنا چې زمونږ د ادبی ملګری چې کم دی دا اکثر د زنانه او ډیر د سینه کې د شعر په جواب باندې خو دې خو نو زموږ دا پوسټ چې آیا دی په حقیقت هم د زمونږ د خویند سمرا خامیدی او سمرا هغه مطمئنه دی او کنه چې په حقیقي ژوند کې هم هغه دومره د زنانه او خیال ساتي او کنه صرف د شعر په جواب باندې د ادبی ملګری چې کم دی ډیر زیات هر ځای کې ستنه کوي بس نور څه نشته صرف د نورو حالاتو په نسبت باندې صرف د زنانه باندې ډیر لکه فوکس ورکوي کنه زم ته پوسټ نه دا کوم کنه چې شاعري هکې خو اکثر خلک وایي چې شاعر څنګه د الهامي شاعري او نه بزنه خلک وایي چې نه د سر خو وینې د خپل طرف شه د خپل وینې د سر طرف اخته شاعر نه وایي دا شاعر به سي دا الهامي شاعر دی الهامي الهام منی په شاعري کې وکنه
ډیر زیات هم څنګه ډیر خپل پښتنو په داړوندې سال ډیر زبردست او موږ په معاشره کې زمونږ په دې سیمه کې په پښتنو سیمه کې زنانو له هغه حقوق کله ورته اجازه لکه اوس خلک اویرنس راغی اوس خلک کې لګ بیداری راغله لګ ډیره په زنانو کې هم راغله او الحمدلله په زموږ په دې نارینو کې هم راغله لکه دین یو طرف ته کې اسلام خو دې سپیزل خو دین دې هغه موږ ته د زنانو دې احترام کوي او دا وی په حقوق باندې ډیر زور راوړی دی زموږ په معاشره کې زموږ نارینه چې کم دي زموږ ورونه چې کم دي خپل لري دا رښتیا چې دې خپل لونو لا او خپل خويندو لا کله حق ورکړي وی ته چا دې توجه نه دا ورکړي البته د دې شاعری خو عمره په دې حسن باندې فنتنازت کې دا د دینه بغیر خو کائنات کې حسن نشته کنه نو هغه دې ته د حسن یو توکي په لاس ورکړي دي او دغه استعمالي چې د خپل شاعری په خاطر کړی دا بل سوال چې دې کم او تفصیل چې دا الهامي شاعری دا او کنه کې ډیر سيزونه داسي چې هغه الهامي هغه بالکل اتای اتای شعر نه یو دم په بند باندې را اوري وي او هغه راشي لکه اوس څنګه ناسو ما سلیکل بسرا له الهامي اوس شعر نه اوس تاسو ټیم راغی نو ما بیا هغه لیکل بند کړ خو کله کله دا سې چې تاسو له یو موضوع درکې شي په تر څو زما د ملګری کتاب دې داغه مخکته نه داغه ماتوي چې په لیکل کې او منظوم زه به هغه د کار کې نم زه به هغه سوچ کوم زه به کتاب ولم نو دا بیا الهامي نشي دا به تاسو کوشش وکړئ
تاسو نه یو خواست کولی شو کو یو سو شعرونه اوریدونکو ته وایي
دا یو غزل دی وریل غریږي او اسمان جاړي وریل غریږي او اسمان جاړي زخمی احساس په مړ ارمان جاړي پڼو پیهلي دنيزو پسوکو اوخ کې بيوس دي چشمان جاړي ته خزانو قارون مورشوي نه دي ترته دیوسا مظلومان جاړي او یو خواګراني دا روزګار نشته بل خو دولګي ماشومان جاړي او د کربلا وین علاوه چې نه دي د فرات تند په خپل ځان جاړي او د انقلاب چغې ناري په جهان د انقلاب چغې ناري په جهان د محلونو شاهزادگان جاړي چیل دې زماده شاعرانو رونخندو د پاره چې د خطو خال کسی پک پاتې شوي د خیال مانو کې شاعران جاړي بارود وریږي د پښتون پسیما بارود وریږي د پښتون پسیما جونې سرتورا او ځوانان جاړي او خدایا پرلې می په چمن راولا خدایا پرلې می په چمن راولا په باغچو کې بلبلان جاړي او دا یو بل شعر دی چې د تخیل مرغې وزر رانغختی د تخیل مرغې وزر رانغختی بل می د زړه او د وجدان جاړي د فرښتو فطرت لکه می راوړم د درد د لاسو انسان جاړي او مختلفه چې مینا د اوچو تراړو شوند سره ناس ته خوشي بیابان جاړي
ډیر خسته شیرونو ماشاءالله ستاسو اوس هم دا دی دوه کتابونه چاپ ته تیار دي، نو کدا خو کتابونو په باره کې وایي چې دا څه کتابونه دي، سم پکې رانغښتې دي او بیا کله به دا چاپي؟
یو کتاب خو زما دلته ډېر وخت شو چې ورکړی، تقریبا شپږ میاشتو نه سیوا وشو، هغې د هغوی خپلې مسلې دي نو هغه چاپ لا تر اوسه پوره شوی نه دی. بل چې دی دا ما سره کمپوز شوی پروت دی په کور کې، دا هم ویم چې دا هغوی له ورځ هم چاپ چې دا کېدی شي دا یو کتاب د هغې نه مخکې را شي. ښه دی چې شاعري ده، نظم دی او غزل دی پکې، جب تک لیکل کېدی نو هغه په دې موجوده حالاتو باندې ما کړی دي او څه د خپل ژوند د بنده دننه څه پراته وي هغه پکې راوځي. ډېر داسې لیک پکې هم دی چې د زنانو په حواله باندې داسې ما لیکل کړي دي.
په اخره کې به ستاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره؟
اورېدونکو ته به یو خو زه به دا پیغام ورکړم او د دې ستاسو د ریډیو په توسط سره به یو دا غوښتنه وکړم، که چېرې دې زنانو له داسې موقع په لاس باندې ورکړی شي چې دوی د خپل شاعري بیرون ته هم ورسه، صرف د دې ځای یا د دې ځای د لاس سره نه کیږي چې دوی د خپل د مطالعاتي دغه نورو خلکو سره شیر کی، دوی د خپل سوچ خپل فکر چې دی هغه نورو خلکو ته وړاندې کړي، د نورو خلکو هغه چې دی هغه دې دوی ته راوړي د خپل ماحول د خپل معاشرې ته. دا به ډېره زیاته ښه خبره بل دا چې په چا کې دا ټیلنټ دی، نو زموږ وروڼو ته زما دې ته خصوصا دا خاص دی چې ستاسو په کور کې به هم ډېرې زنانې په هغې کې به دا صلاحیتونه به پکې هو. لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې ما خپل بابا ته خپل شعرونه نه شو ویلی، نو اوس وخت بدل دی تاسو د هغه زنانو ته لار ورکړئ او هغوی اپریشیټ کړئ چې هغوی دې دغه ته راشي او هغوی لیک لوست کړي. ځکه چې شاعر د قام سترګې ویلی شي او چې سترګې بینایي نو قام به سره پیسې، نو دا بینایي ورکړئ خپلو خویندو له خپلو لوڼو له خپل کور زنانو له.
ډېره ډېره مهرباني سمینا قادر بیبي، تاسو سره خبرو ډېر خوند کو، ستاسو نه مننه کوم.
تاسو هم ډېره زیاته مننه.
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سمینا قادر سره خبرې اوریدلې. موږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. پر اتلونکو خبرونو کې به د غشان له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ، د الله پامن.
اوس هم راځو اونیزې خبرونې جمهوریت ته. په دې وروستیو کې په کابل کې ګڼو کسانو د توتاب په نوم د انرژي په پروژه کې د حقونو ترلاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه. په کابل کې د لاریون کونکو دریستاو چې حکومت ته د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د حقونو غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب په نوم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانو د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنی او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقونو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخې لرلې؟ آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزي د بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوي. د لاریون تر پیل د 200 وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړی و. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خلومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ آسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بله هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ته رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزی یې له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټې یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیږي نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیوز ګوره کابل سم برق راځي، د دې لار څخه خاصا تاوزن چې دا برق د مرکزي آسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تېرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني له پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغه تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول شاري په خاص سوي وی، او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کم جوړي زبېت په دې ساحه د ختیځ چوري یو سړک موجود وی، که تاسو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیان باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي یا دمر تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 35 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ لاین چې
ترڅو پورې اجازه ورکړي. اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې ترشا لاجیک څومره دی، او یا استدلال څومره دی، یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي، او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکول شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوی یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو، او له دې نه استفاده کېږي. هر شی ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د سیمې نه باید تېره شي، د مشخص سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه به ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کوم څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کوم شوې ده هغه په اقتصادي او د پرمختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې به له دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دغه یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید نهوره ګټه وانخلي. یعنې یا په مظاهرو په لرنو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کا ولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق لپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مصالحتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره دا زاره ورونو یو دغه د دې چې موږ سره تبعیض دی، دی وای موږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسوته یا دی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازرګان ری دی. یعنی د دې ادا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دی دا همدغه لپاره تظاهرات کوي چې موږ سره تبعیض کیږي. مګر دا وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزی قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاین څخه نه تیرولی چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمند دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وايي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د دې خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ځای یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې دا ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ځکه دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده. دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي رق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخر کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کیږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کی. یعنی دغه یو پریکټیس باندې بدل سي سبب ډیر عادي موضوعات بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیز مظاهرې خود د مدني حق دی چې خپل आवाज پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خود سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ده، کله چې مخکې به غوښتنه یا شرایط چې دي هغه د جګړیزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د
کابل پونتون حقوق څنګه استاد ودیر ساپای زیاتوی د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهره روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایت کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور زیادې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړېږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي